پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. په دې خبری خپرونه کې د افغانستان د سپتمبر 13 د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د امریکا د ولسمشر احتمالي اعلان ته د کابل او نور اړخونو غبرګونونه. د غزنی هغه بې وزلې کورنۍ خوښي ده چې یوې خیریه مؤسسې ورسره مرسته کړې ده.
هغو سره م کوم کې سچار علیګلي له هغو سره ځي اوس چې ولاکم دا د بیګا غوړي درلود ولاکم د بیګا غوړي درلود.
اورزګان کې د شر ناروغي زیاته شوې ده.
د یو خور سره دی ولاسته وي د بیا ناوې د یو غړو بلې ټوله په مخه.
د امریکا د متحدو ایالاتونو یو کمیټه امریکا ته د یو شمیر هیوادونو د ګواښونو او د ایران د اټومي تړون سره د امریکا د بیرته یو ځای کېدو په اړه خبرې کوي. د دې او نور موضوعاتو د اوریدو لپاره زما نوریاس نوری سره د خبرونې تر پای ملګرتیا وکړي. خو لومړی خبرونه.
سلام، فریبا ظاهرم در دې محل د خبرونو سره. پس کې د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د ملي امنیت ادارې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د یو مرستیال قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی. او د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټه نن د متحده ایالاتو ملي امنیت ته د ورپیښو ګواښونو په اړه استماعي غونډه جوړوي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړه. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی پرون خبري اعلان وکړ، د دوی د ځواکونو وتل به د می میاشتې له لومړۍ نیټې مخکې پیلېږي او د سپتمبر 13 به دا بهیر بشپړېږي. د دغه چارواکي په خبره نور به د امریکایي ځواکونو وتل د امنیتي وضعیت او بشري حقوقو په څیر شرایطو پورې نه تړل کېږي. کچېرې داسې اعلان وسی دا به له هغه مهلت باندې څلور میاشتې په ځنډ د ځواکونو وتل وي چې د طالبانو او واشنگتن د دوه هوکړې کې یادونه شوې ده. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران لوید آستن او انټونی بلینکن هم په بروکسل کې دی او ټاکل شوی نن د ناتو متحدانو ته د دغه پریکړې جزئیات ورکړي. پام دی الکی طالبان وایي تر هغه چې ټول بهرنی ځواکونه له افغانستانه نوي وتلې، هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکښ کېږي. د خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه په خپل یو ټویټ کې کړی ده. نو موري ویلي دوی خپل کارونه په مشورې سره کوي او د همدې مشورو په ترڅ کې چې هر پریکړه وسی دا غیله مخې تصمیم نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 14 پیل شي. دغه وزارت د سې شمې پر ورځ په ویلامې کې ویل چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د می میاشتې تر 14 نیټې دوام وکړي. طالبانو د ترکیه غونډه کې د نه ګډون غوسه پریکړه نه ده، خو لنوی اعلان یې په ظاهر داسې ښکاري چې ممکن په دې کانفرنس کې برخه و نه اخلي. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د ملي امنیت ادارې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د یو مرستیال قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی. دغه ادارې په یوه اعلامیې کې ویلي چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیره شپه د ننګرهار د خوګنې ولسوالۍ په چمتله سیمه کې عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې د داعش دغه مرستیال قومندان لالی ګل چې په مصطفی مشهور دی د مقاومت په نتیجه کې وژل شو. د اعلامیې له مخې دغه کس په شیرزاد او خوګنو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو ته د ماینونو په ایښودلو کې لاس درلود. اعلامیې د عملیاتو په نور جزئیات ندی ورکړي. په روزګان ولایت کې روغتیا پالان د شری ناروغي د زیاتېدو خبر ورکوي. د روغتیا وزارت د روغتیا ریاست په شری ناروغي د نوې اختصاصي ماشومان نشمیر نه دی شوډلې، خو دوی وایي دلیل د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې د سروې د امکاناتو نشټوالی دی. د روزګان د روغتیا ریاست د واکسین د برخې مسول سیف الدین بارک ازادي راډیو ته ویل چې د شری ناروغي د ډیروالي لامل پر وخت ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
چې دغه د کلینیک ته نږدې کسان دي، دغه کسان ټول په شریخته دي، او بیا چې موږ هغه واکسیناتوران او ترشته ورسیغه ساحې ته مثال سواله کې موږ او ترش لرو دغه ساحې کې مجد تواسو په مجد کلا ورته کې وزاري ورته کې وزرته کې یو اوس خلک خپل په شریخته یا خپل په کارخته یو دغه او د خپل اولاد سیاسته توجه نه کوي، بیا خپل ماشومان د واکسیناتوران ته نه راولي. مش په پخ زار وستر پایپر مزه وخت ساتره په ټول کې نکو کې ناشته.
روغتیا مسؤلین وای په روزګان ولایت کې پر شری سربیره په ماشومان کې د ګذر ناروغي ځینې پیښې هم ثبت شوې دي. زموږ غلازه د ریډیوري د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې نن د متحده ایالاتو ملي امنیت د ورپېښو ګواښونو په اړه استمایه غونډه جوړوي. ټاکل شوی په غونډه کې د متحده ایالاتو امنیت د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا لخوا د شته ګواښونو په اړه خبرې وسی. دا د 2019 کال جنوري میاشتې رئیس لمړی ځل دی چې د امریکا استخباراتي چارواکي یوې غونډې کې راڅرګندېږي. نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزي استخباراتو سیاي د فدرالي څېړنو د ادارې اف بی آی او د ملي او دفاعي استخباراتو مشران ګډون کوي. سبا د اپریل په 15مه د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټه هم د ورته غونډې کوربه ده. او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځنګړی استازي جان کيري نن چین ته ځي څو د نړیوال اقلیمي بحران په اړه له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي. دا سفر داسې ملکیږي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن به راتلونکو ورځو کې د اقلیم په اړه د یوې آنلاین سرمشریزي کوربه توب وکړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې کړې. اعلامیه زیاتوي چې په دې ترڅ کې به په نومبر کې د چاپریال په اړه د ملګرو ملتونو د شپږ وشتمې غونډې پر چمتووالي هم بحث وسی. جان کيري وړاندې سی ان ان خبری شبکې ته ویلي چې د اقلیمي بحران سره د مبارزې په برخه کې د چین همکاري یقینا مهمه ده. چین د پټرولیم او سکرو د سوځولو لارخه د نړۍ په سطح د کاربن غاز تر ټولو لوی تولیدونکي هیواد دی. امریکا په دې برخه کې په دوه هم کتار کې راځي. د خبرونو پای
خبرنه ملاحظه دی رادیو واورې د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان پم راست وړاندې کوم. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه هم مهیروي. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی تړون په څه باندې څلور میاشتې توپیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د ولسمشر جو بایدن احتمالي اعلان بیلابیل خبرګونونه راپارولي. طالبانو د دې پریکړې په وړاندې چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستانه لدی دلی سره د شوی تړون مطابق چې د مئی لومړۍ نیټه ورستۍ ضرب الاجل ټاکل شوی دی نه باسي، ویلي چې په ټولو هو کانفرنسونو کې به ګډون ونکړي چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي. د غرض دې دلیل دی وړاندې ویلو چې کچیرې امریکایي زواکونه له افغانستانه په ټاکلي وختونه وزینو به پر دې او نړیوالو زواکونو بریدونه سره پیل کړي. د افغانستان حکومت بیا که څه هم په نږدې راتلونکو کې د ولسمشر جو بایدن لخوا د ولسمشر غنی سره د دې پروګرام د جزئیاتو د شریکولو خبره کوي، خو وایي افغان زواکونه له خپلو خلکو او خاورې د ساتنې وړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات به له خپل خبریال واورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ دوه د هوکړې پر بنسټ امریکایي او ټول بهرني عسكر باید د روان کال د می تر وروستۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو متحده ایالاتو پریکړه کړې چې دا نیټه څه د پاسه درې میاشتې شات کړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن رسمان په دې اړه خپل پروګرام اعلانوي، خو دا پریکړه غبرګونونه هم په ځان پسې لري. طالبان چې د افغانستان د سولې لپاره بنسټیز بحث د دوه تړون یادوي وايي تر هغه به د افغانستان په اړه په هیڅ کېدونکي کانفرنس کې ګډون ونه کړي تر کله چې ټول بهرني عسکر له افغانستانه وتلي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم په خپل ټویټر باندې لیکلي دوی خپل کارونه په مشورو کوي او د مشورو په پایله کې که هر افریقا وشي پرې تصمیم نیول کیږي. خو له دې وړاندې د دې ډلې مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په ځواب کې د بریدونو ګواښ کړو. خو په داسې حال کې چې طالبان هم د سولې خبرو لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کوي، د سولې په اړه جوړیدونکو کانفرنسونو کې نه ګډون منطقي عمل دی. هغه پوښتنه چې د دې ډلې وایاندویانو تر اوسه ځواب کړی نه ده. طالبان دا پریکړه داسې مال کوي چې کمه ده تر راتلونکو دوو اونیو د استانبول کانفرنس جوړ شي. هغه څه چې ملګري ملتونه، نړیواله ټولنه او امریکایي د افغانستان د لانجمنې موضوع د حل دریڅه بوي. افغان حکومت بیا د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه وایي ژر به جمهور رئیس بایدن په دې اړه خپل پروګرام رسمن له جمهور رئیس غني سره شریک کړي. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي په دې اړه ډیر جزئیات د دواړو مشرانو له خبرو وروسته اعلاني. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي افغان ځواکونه اوس هم د خپلې خاورې او خلکو ساتنه پر غاړه لري او د خپل ملي مسؤلیت بولي. افغانستان سربیره په امریکا کې هم د جو بایدن د پریکړې په اړه نظریات په دوه برخو ویشل شوي. په سنا مجلس کې ګن ډیموکراټان له دې پریکړې هرکلی کوي، خو ډېر شمېر جمهوري غوښتونکي سناتورانی مخالف دي. مخکښ سناتور لینسی ګراهام وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به د سپتمبر د 11مې په څیر یوې بلې پیښې ته زمینه برابره کړي. د فاکس نیوز سره په یو مرکه کې ویلي د دوی نظامیانو جمهور رئیس ته مشوره ورکړه چې که په بیړه له افغانستان ځواکونه وباسي القاعده او داعش ډله به بیرته راوګرځي، خو که په افغانستان کې له 3 تر 5 زره عسکر پات شي دا ډاډ ترلاسه کېدای شي چې داعش او القاعده بیرته نه راستنېدای شي، خو هغه دا مشوره رد کړې ده. سناتور ریچارډ هاس بیا دا پریکړه په افغانستان کې د یو ناورین رات بلبلې او ډېرو نورو بیا په دې اړه وضاحت وکړه چې د طالبانو پر وړاندې په دې ډول شاتګ به امریکا څه ډول خوندي کړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې ولیکل انګلستان هم پریکړه کړې چې سپتمبر کې 11 به خپل عسکر له افغانستان وباسي. برېټانیا اوس مهال په افغانستان کې 250 او امریکا بیا نږدې 2500 عسکر لري.
د غراسپینې مړی ویلي ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د ولسمشر جو بایدن دغه پریکړه به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. له دې سره به ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو د 20 کال پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستان ووځي. سرچینی وی تمدد امریکا دی بهرنوی چار وزیر انتونی بلینکن او دی امریکا دفاع وزیر لوید آستن دی بلجیم پا پلازمن بروکسل کنن چارشنبه دی امریکایی زواکون دی وطلو پارا دی خپلو متحدین و دی ناتو چار واکو تا هم معلومات ورکری. د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په 2001 میلادي کال په افغانستان برید وکړ. د طالبانو رژیم نسکور کړ چې له القاعده شبکې سره په اړیکو تورنه وه. القاعده شبکه پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو اصلي تراوه چې نږدې 3000 کسان یې په نتیجه کې وژل شول. دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته رسیږي، خو څه موده مخکې د ځواکونو شمیر 3500 خودل شوی و. د امریکایي ځواکونو تر څنګ د غرس په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1000 سرتیری دندې ترسره کوي. د هغه تړون له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې په 9 د طالبانو او د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې ترمنځ لاسلیک شوی، له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه وروستۍ مهلت ټاکل شوی. خو په دې شرط چې طالبان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په خپل ژمنه عمل وکړي. ولسمشر بایدن په وروستیو کې ویلي په ټاکلي مهلت له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل لوجستیکي لحاظه به ګران کار وي، خو وسلوالو طالبانو ویلي که نړیوال ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ونه وځي د هغوی پر ضد به خپلې حملې بیرته پیل کړي. دا راز لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل طالبانو ګواښ کړی چې د افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې ونه وځي نو د افغانستان په اړه په د سولې په اړه په کنفرانسونو کې به ګډون ونه کړي. له دې مخکې د ډلې ویلي وو چې د استانبول په غونډه کې تر اوسه پورې خبرو ته چمتو نه دي. د استانبول غونډه هم د دې غونډې تنظیمونکو اعلان کړی چې د روانې اپریل میاشتې په 3 به جوړ شي او 10 ورځې به دوام کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا که د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اعلان وکړي چې د سپتمبر 3 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي د طالبانو غبرګون به څه وي، په دې اړه به وروسته معلومه شي.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري د ملک مرګ ژوبلې په تړاو د یو نامه تازه راپور نتیجې ښیي چې د روان المریز کال په لومړیو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې له کبله 1503 تنه ملکي کسان وژل شوي او له 1000 نور زیات ټپیان شوي. په دې اړه به لږ وروسته واورئ. خو په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو د ستونزو په باب
د غزنی هغه بیوزل کورنۍ خوخې دي چې وی خیریه مؤسسې ورسره مرسته کړې ده. دوی له خیریه ټولنو شتمنو سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې روژې میاشت کې د غریبو او بیوزلو کورنۍ لاسنیوي وکړي. نور په دې رپورت کې
امینه دیرش کلنه ده. داوای میړی په نشور اوږدی دی، نو له دې امله د خپلو څلورو وړو ماشومانو ساتنه او پالنه ورلغاړې ده. لامینې سره د سې شنبې په ورځ د قادري خیریه ټولنې له لورې د لس کلمه خوراکي توکو مرسته وسوه چې زیاته ورته خوشحاله ده.
دا مرسته له موږ سره وسوه، خدای کې له هغو سره هم کوو کې اچار رالېږلي له هغو سره دي اوس چې ولاکم دا د بیګا غوړي درلودو، ولاکم د بیګا غوړي درلودو. دا سیم نهسې دروغ میړه مې موتا ده، دا زوی مې دلته دا یې رنګ ده. خدای دې دونه ښه له قادري صاحب سره وکړي، له موږ له اولادو سره یې ډېر کوشش وکړو او دا اوس الان ولاکه دونه کښې لرو.
یاد ټولنه دغه مرستې له شتمنو کسانو او ځینو خیریه ټولنو څخه راټولوي او پر اړمنو خلکو یې ویشي. د غزنی اندړو ولسوالۍ 50 کلن دورانۍ هغه کس دی چې نن یې دلته خوراکي توکي ترلاسه کړي. دورانۍ وایي دومره څه یې نه لرل چې خولې ته یې اچولي وای، خو نن ډېر خوشحاله دی چې مرسته ورسره سوې ده. دورانۍ له شتمنو کسانو غواړي چې دوی هم له غریبو او لوېدلو کورنیو سره خپلې مرستې وکړي. دا نوموړي په خبره هغه وخت دی چې خلک زیات د نورو مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري.
دغه د موږ د روژې میاشت په خوشحالي باندې د هرې کورنۍ تېره کړه. شخصا زما نه د هرې کورنۍ دا ورته خوشحاله ده چې دا موږ خو دلته سره ناشو غیږو، له قادري صاحب سره چې هغه خلک مرسته وکړه هغه یاده دغه چې له موږ سره کړه، له هغو خلکو سره چې خدای پاک وکړي چې له قادري صاحب سره یې کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د سېشنبې په ورځ په غزنی کې د قادري خیریه ټولنې له لورې له اویا اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې ټولنې مشر عزیزالله قادري وایي دغه مرستې د نونیم فاونډیشن په نوم ټولنې له لورې ورسره سوې وه چې نن یې دلته په غریبو او بېوزلو کورنیو وویشلې. ښاغلی قادري وایي په دغه مرسته کې 10 قلمه خوراکي توکي شامل وو.
زه چې کله د اوو کلو وم نو زما پلار عمر، نو ما دغه مجلې خرڅ کړې، په ښار کې مې مزدوري کړې، د کم عمر باندې ایران ته تللی یم. زه د دوی د اړمنو خلکو مشکلات چې دوی کومه ستونزه لري ټول در کولی شم. د خلکو ډېره مننه کوم کوم چې موږ دوی لاس راکوي او هغه د دوی کومکونه همکاري موږ وړو تر اړمنو خلکو رسوو. د نونیم فاونډیشن د دې ټولنې نه ډېره مننه کوو چې دوی زموږ سره مرسته کوي، د دغه مکتب په اړه یې مرستې کړې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ په غزنی کې د ملي دفاع وزارت له لورې د 300 وژل سوو سرتیرو له کورنیو سره د 6 قلمه خوراکي توکو، وړو غوړو، چای، مکروني، بوري او وریځو مرسته وسوه. د ملي دفاع وزارت همغږي برخې مرستیال جنرال محیب الله دانشیار د وژل سوو سرتیرو کورنیو ته په خبرو کې وویل ستاسو بچیان اتلان وو، دوی د خاورې د عزت او ناموس ساتنه کړې ده. ملي دفاع وزارت به یې کله هم سرشندنې هیرې نه کړي، بلکې موږ د دوی قربانیو ته د درنښت سرونه ټیټوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
آزادي رادیو واوري. د پافانسان کې د ملکی مرګ ژوبل په اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامان نوی راپور خپور کړی دی. د راپور نتیجې ښیي چې په روان زیږدیز کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړو له امله 53 تنه ملکي کسان وژل شوي او له زرو زیات ټپیان شوي. یونامه یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو غاړو د ولسي وګړو ژوند ته د پوره پاملرنې غوښتنه کړې ده. نور به د ازادي راډیو خبریالې په دې رپورټ کې واورو.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په 2020 کال کې د زرګونو ملکي افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو د مخنیوي لپاره د تاوتریخوالي په پای ته رسېدو ټینګار کړی. یونما نن په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغان جګړه کې ملکي وګړو ته په پراخه کچه زیان اوښتی او لا هم د لړۍ دوام لري. یونما همدارنګه موندلي چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د وژل شویو او ټپي شویو ملکیانو د تیر کال له ورته مودې په پرتله لوړ ده. د 2020 کال د لومړۍ ورځې رپورټ چې نن خپور شو 1003 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. راپور کې راغلی چې په دغه کال کې 503 تنه وژل شوي او 1211 تنه نور ملکیان ټپي شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 9% کې نور مالی شي. ملګرو ملتونو د ښځو ماشومانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو په تړاو اندېښنه ښودلې چې د 2000 کال د لومړۍ ورځې په پرتله د ښځو په مرګ ژوبله کې 10% او د ماشومانو په تلفاتو کې 20% کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا ایلنس وویل د ملکي افغانانو په خاص ډول د ښځو او ماشومانو وژل کېدل او ټپي کېدل ډېره خوښنوونکي ده او د اړوندو اړخونو وغوښتل چې د مخنیوي لپاره یې په بیړه یوه لاره پیدا کړي. ملګرو ملتونو همدارنګه ویلي که څه هم د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو له پای سره د ملکیانو د وضعیت د ښه کېدو په اړه هیلې راپیدا شوې وې، خو د 2000 کال له اکتوبر د 2021 کال د مارچ تر منځ شپږ میاشتې کې تر هغه د وړاندې کال د ورته مودې په پرتله یوناما د 80% کې ملکي تلفاتو لوړوالی ثبت کړی. یوناما ویلي که څه هم د 2000 کال په فبروري کې دواړو لورو د افغانستان حکومتي ځواکونو او طالبانو د تاوتریخوالي پر یوې اونۍ کموالي موافقه وکړه او په ډاګه کړه چې سیاسي ژمنتیا کولی شي چې د افغانانو ژوند وژغوري، خو په وینا یې چې د بده مرغه د افغانستان د سولې د خبرو اترو له پیل راهیسې د تاوتریخوالي پر کوم بل کموالي موافقه ونه شوه. ملګرو ملتونو همدارنګه ټینګار کړی چې د سولې له هر مفتشتت څخه باید ګټه واخیستل شي او که په عاجله توګه د تاوتریخوالي کچه راټیټه نه شي د زرګونو ملکي افغانانو وژنه به د خپلو نورو افغانانو لخوا د 2021 کال په اوږدو کې دوام وکړي. د 2021 کال په لومړۍ دریو میاشتو کې یو ځل بیا د ډېرو ملکي تلفاتو یعنې 1000 کې مسؤلیت د حکومت مخالف وسله والو ته ور اوړي او په داسې حال کې چې حکومت طلبي ځواکونو ته د ټولو ملکي تلفاتو د نږدې څه باندې 1/3 برخې یعنې 20% کې لامل شوي دي. د 2020 کال د لومړۍ ورځې په پرتله یوناما د 2021 کال د لومړۍ دریو میاشتو په اوږدو کې د ملکي تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی ثبت کړی چې لامل یې دواړو یعنی افغان ملکی پوځ او طالبانو ته راځي شوی چې د ټولو ملکی تلفاتو د 30% کې مسؤلیت طالبانو او د 10% کې مسؤلیت افغان ملي پوځ ته ورګرځي، خو تر اوسه افغان حکومت او طالبانو په دې اړه څه مغزبرګون نه دی ښودلی. بلې نورې ښې
ازادي راډیو او ریاو سم پام کړئ اقتصادي خبرونه ته.
د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت وایي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید په برخه کې ځان بسیاینې ته نږدې شوی او اوس مهال په کلنی ډول په هیواد کې د چرګانو د غوښې تولید 2,000 ټنو ته رسیږي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا مهال د هیواد په کچه د غوښینو هګیو او تکسیری چرګانو 9,200 لوی او واړه فارمونه فعال دي. د ښاغلي رستمی په خبره کابل د هګیو د چرګانو له نږدې 2000 فارمونو په درلودلو سره د هګیو چرګانو تر ټولو زیات فارمونه لري او کندهار د غوښینو چرګانو شاوخوا 1000 فارمونه لري. هغه زیاته کړه د تکسیری چرګانو د ساتنې فارمونه کم دي او 4 نور فارمونه په بلخ او کندهار ولایتونو کې جوړ شوي دي. د کرنې او اوبو لګونې او مالداري وزارت شمیرې ښیي چې تیر لمریز کال کې د چرګانو د غوښې تولید 216,000 میټریک ټنو ته ورسید چې ډیره برخه یې کابل، هرات، ننګرهار، تخار، کندهار، بلخ، هلمند او فراه ولایتونو کې تولید شوي. په ننګرهار کې د مچیو د شاتو په برخه کې پانګونه زیاته شوې ده. د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي خصوصي پانګوالو په ننګرهار ولایت کې د مچیو شاتو 1500 وړو او لوی فارمونو کې د 50 میلیون افغانیو په ارزښت پانګونه کړې ده. د دې وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې د پانګونې له ډېرې دو سره 2000 کسانو ته د کار زمينه هم برابره شوه. د ښاغلی احمدی په خبره اوس 50 واړه او لوی شرکتونه د شاتو پروسس او بستبندۍ برخه کې په کار بوختي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت معلوماتو مخې د ننګرهار ولایت شاتو د ګل فود په نوم نړیوال نندارتون کې چې دوبۍ کې جوړ شوی و له بهرنیو شرکتونو سره د $100,000 په ارزښت تړونونه تر سره کړی دي. شمیری خی چې تیر کال د مچیو درلودونکو څخه د پاسه 400 ټنه شات ترلاسه کړي چې ډیری یې بهرنیو هیوادونو ته لیږل شوي دي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 150 افغانۍ دیش پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زریرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري وړاندې به په اروپا کې ووري چې په اورزګان کې ولې د شری ناروغي زیاته شوې ده. خو اوس یو نړیوال موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د سناد استخباراتو کمیټې د نړیوالو متحده ایالاتونو ملي امنیت د متوجي ګواښونو په ارتباط دوی غونډې کوي. لومړی یې نن ده چې پکې امریکا ته د څلورو هیوادونو د ګواښونو مسله څېړل کیږي. تمه ده چې په دې غونډو کې پر دې هم خبري وشي چې واشنگټن بیرته د ایران له اټومي تړون سره یو ځای شي که نشي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د سناد استخباراتو د کمیټې په غونډه کې د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا له لوري د شته خطرونو په اړه بحث وشي. د 2019 کال له جنوري راورسه د لومړی ځل دی چې د امریکا د سناد استخباراتو کمیټه د نړیوالو ګواښونو مسله څېړي. دې غونډې ته به د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارو مشران هم حاضر شي. د سناد استخباراتو د کمیټې په بیان کې راغلي دي چې د سی آی ای او اف بی آی مشران همدارس د ملي استخباراتو د ادارې، د ملي امنیت د ادارې او د دفاعي چارو د استخباراتو د ادارې مشران به په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې په چیر بل غونډه بل استماعي غونډې سره یو ځای سبا هم تر سره شي. دا د امریکا استخباراتو ادارو ته یو نادر موقع ده چې د هغو ګواښونو په اړه چې د امریکا ملي امنیت ته متوجه دي خبري وکړي. په استماعي غونډه کې به شای په ملي کچه د ګڼو ګواښونو په اړه خبري وشي چې په دغو کې تیر کال د امریکا د حکومت او ځانګړو کمپیوټري شبکو کمپیوټرونو ته د هکرانو د ورننوتلو مسله هم شامل ده. ویل کیږي چې روسي هکرانو دا کار کړی وو. همدارس به د ایران اټومي تړون ته د جو بایدن د ادارې د احتمالي بیاستنېدو په اړه هم خبري وشي. دا غونډې په مناسب وخت کې جوړې شي ځکه چې دا ګواښونه په بیړه د بدلېدو په حال کې دي. له چین سره د ځواکمن هیواد پر سر سیالي، د ایران او شمالي کوریا په څیر د هیوادو اټومي خطرات او د اخیستونکو ناروغیو او اقلیم ګواښونه هم متوجه دي. د سناد استخباراتو د کمیټې دا غونډې چې نن او سبا به ترسره شي د ولسمشر جو بایدن د نویو ټاکل شویو مشرانو لپاره هم مهمې دي. د کسانو شمنې کړې دي چې له کانګرس او ولسمشر سره به عادي استخباراتي اطلاعات شریکوي او د داسې هڅو مخه به ونیسي چې د استخباراتي کمیټو د کارونو د سیاسي کولو لپاره وي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اورزګان کې په دې وروستیو کې د شری ناروغي زیاته شوې. روغتي چارواکي هم دا منی خو یو مهم لامل په دې ولایت کې جګړو او نامنو دوام دی چې خلک له روغتي خدمتونو به برخې کړي دي. نور په دې راپور کې
د دې ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومان وارد دي چې چې ګن شمیر شرینیولي ماشومان راوړل سوي دي. مریم او نوربیبی د لسګونه هغه میرمنو څخه دي چې په ولایتي روغتون کې د ناروغ ماشومانو سرته ناست دي. دوی د ترینکوټ شاراډون نوابات کلی څخه خپل ماشومان ولایتي روغتون ته د درملنې لپاره راوړي دي. د مریم څو ماشومان شرینی ولیدي.
مې یو دوی یو څو مدا کښنه نه جوړې دوی نو څه دوام په وکړه نشکې دي تبي ورې دي بیا بارا د تبو سباستا شری یی اخی کیدا سی کید ژوند دی وستی و ما بس راوستي از مازی
تبی کیدل و د سره ست تبی کیدل یی اخی کړه څنګه بارا مټو ته شپ خانی تر واسه وستار مکر.
نور بی بی وای د ټولی سیمې ماشومانو کې د شری ناروغي خبره سوي ده.
یو پلان یې د ور مکان دغه و بستر د شری ته بیا ملوراله یو دوی بستر شو اوس بیا دا د وروسته دا وروسته زوی مې دی راغلی جنن یې څنګه مې ستکه بستر ولاغه په خبر کوم روم نو په وطن کې پیداسته ګرځکله په پستا وطن په مخره خسته دا زه یو کور سنه دی ولاسته وې د بیا نوی دی د یو غړو بل ټوله په مخه خسته.
د اورزګان په ولایتي روختون کې وی سرچینه راټول چې ورستي ورځ کې د هغو ماشومان شمیر څو چند زیات شوی دی چې روختون ته د شری له قبله راوړل کیږي.
د لیا څلور پنځه ورځې بستر و یو څلور دنیا مينور کوښنیان واستلی و.
دا پنځه ویشت کلن لال محمد دی چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې څخه څو تنه ماشومان چې ټول په شری اخته دي د ورزګان ولایت روختون تر وړي دي. هغه چې د ترنکوټ شار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکي دی وایي سیمه کې څو نور ماشومان د شیری ناروغي له کبله مړه سوي هم دي. دی وایي په تېرې یوه اونۍ کې شپږ ماشومان د شیری د ناروغۍ له کبله دلته په روغتون کې بستر کړي دي.
چې یو تجوید درمخه مې د لې څلور پنځه ورځې بستر و، یو څلور دانې مې نور کوچنیان اوستلي وه. نو اوس دا چې پرون ماښام لمانځه بعد بیا راورسېدم، نو دوه ماشومان مې یوه دانه انجلۍ دی یو هلک دی دا مې اوس راوستلي دي بیا بستر دي د لې ته. نو اوس هغه هم ډاکتران خو داسې چې وایسته وشینی بیا په وایسته کار کې ښه چیټ او که وایسته یې نه درلوده هغه نو باره چاره کم سلو یو پیچکاری پیدا سي کله نسي پیدا کله څنګه سي.
هغه وایي دولت د شری د مخنیوي او درملنې لپاره هڅې او امکانات زیات کړي.
په اورزګان کې د شری ناروغي د زیاتېدو په اړه بشپړ راپور نن زموږ په نورو خبرونو کې اوریدل شي. خو په همدې سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې وړاندې ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروئ. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته فریبا ظاهر اوروي.
ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د خپل ځواکونو د وټولو په اړه وینا وکړه. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي چې نوم یې نه دی یاد کړی پرون خبريالانو ته ویلي د دوی د ځواکونو وټل به د می میاشتې لمړی نیټه څخه مخکې پیلېږي او د سپتمبر تر یو لسمی به د بهیر بشپړېږي. په همدې حال کې طالبان وایي تر هغه چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وټلې هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکښ کېږي. د خبره د طالبانو د قطر د دفتر وایان محمد نیم تیر شپه په لیو ټویټ کې کړی ده. د ملکی مرګ ژوبلې په تړاو د یو نامت هزار راپور شي چې د روان زیږدیز کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 503 اویا تنه ملکی کسان وژل شوي او 1210 تنه ټپیان شوي دي. یو نامه یو ځل بیا د جګړې په شکل غاړو د ولسي وګړو ژوند ته د پوره پام کولو او د افغان غمیزې د پای ته رسولو ژغ کړی. د ملي امنیت ادارې په ننګرهار ولایت کې د دایښ ډلې د مرستیال قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی. د غیدارې په ویلمې کې ویلي چې د ملي امنیت څنګه ځواکونو تیر شپه د ننګرهار د خوګرنې ولسوالۍ په چمتاله سیمه کې عملیات کړی دي. د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې نن د متحده ایالاتونو ملي امنیت ته د ورپېښو غوښتنو په اړه استیمایي غونډه جوړوي او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځنګړی استازي جان کری نن چین ته ځي سو د نړیوال اقلیمي بحران په اړه له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن پخپرونه کې په دی اړه راپور لرو چې د هلمند ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د پکتیا ولایت د استوګنې په یو کور کې تر 90 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول شول. د پکتیا د امنیت قمندانې ویاند لال محمد ازادي راډیو ته ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر 18 نیټه د استوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 93 کیلوګرام چارس ونیول شول. د نشه یي موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. په ننګرهار ولایت کې تر 100 جریبو ډیر ځمکې د کوکنارو لوبوټو څخه پاک شوې. د افغانستان په ګرمو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو په لړ کې د ننګرهار پولیسو په خوګیانو ولسوالۍ کې یو نوی جریبه، په سپینغر ولسوالۍ کې 19 جریبه او رودات ولسوالۍ کې 6 جریبه ځمکې د کوکنارو لوبوټو څخه پاک کړې. د ننګرهار د والی ویاند اتولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د خلکو په همکارۍ دا کمپاین پسې وغځوي او د دې ولایت په نورو سیمو کې هم د کوکنارو بوټي واړوي. په هرات ولایت کې نږدې 400 لیټره شراب او نور نشي مواد ونیول شول. د هرات ولایت له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په هرات ښار کې د سوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې د شرابو جوړولو لپاره چمتو شوي 300 کیلوګرام ورسته شوي کشمش او 10 لیټره شراب ونیول شول. د هرات د امنی قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل په دوهم ګام کې پولیسو یو بل نفر په هرات ښار کې له 100 کیلوګرام او 400 سره ونیو. د سړی غختل چې دا چرست پرچون په بنا پر موته دی نو باندې وپلوري او دونه روسته پی خداده چې د یو قاچاق کون کې په ګډون د نشې موادو څلويخت خرڅون کې ترنیول کې د روسته عدلی او قضایي ادارو ته وسپارل شول. لنشې مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رډیو ویل لنشې مواد سره د مبارزې زنګړو پولیسو د افغانستان په 22 ولایتونو کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشې موادو 9 خرڅون کې نیول شوې دي. لدوی سره 10 کیلوګرام نشې مواد هم نیول شوې دي. په دې نشې موادو کې هیروین، شیشه، نشې ګولۍ، چرس او شراب شامل دي. په یو بل اقدام کې د ننګرهار پولیسو د نشې موادو یو داسې قاچاق کونکي ونیو چې نږدې 3 کیلوګرامه هیروین د وچې میوې په یو لرګین قاب کې پټ ایخي او غوښتل له هیواده د باندې قاچاق کړي.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدي. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د هلمند ځای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
هغه سیمه چې د وسوال مخالفینو په حاکمیت کې امکان ته ولري چې کوکنارو کښت سوی په مناطق.
په یو بل راپور کې بواوري چې په جنو تفریحي ځایونو کې په ښکارا خلکو ته د سګریټو څکولو وړاندې سکیږي.
شپ او روسیا دوستای موجود
یو شپه مې د یو دوست وادو زه هم له نورو دوستانو سره هوټل ته ورغلی وم. دا هوټل شاګردانو پر میزونو یو یو ګروز سیګریټ کښې شودل.
دا چې د نشې موادو په مخنیوي کې دینی عالمان څه مسؤلیت لري په دې اړه له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه لرو.
موږ خپل غږ جکړی ده، اما دولت علني او داسې عملی اقدام نه کوي.
د غلام سخي په نوم یو معتاد وایي چې ډیر مخکې معتاد سوی وم خو زه نه وم خبر.
د دوست کرتلل ملمستیا داغه اجتماعي ولاړو ناسته داغه زموږ پات سو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
څه پیخه ده؟
ډیره بدله پیخه ده جی صاحب.
سمه خبره وکه، څه کیسه ده؟
ستاسو د لور د لاسه سم لیونای شو.
څه شي زموږ لور؟
ولی زموږ په لور څه شوی دی؟
اوس خبرونه د هلمند ولایت د ځای چارواکو په اندېښنه پیل کوي چې وایي وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی. د هلمند ځای چارواکي وایي چې په روان شمسی کال کې به وچکالی وي او د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې به د کوکنارو کښت هم ډیر وي. د هلمند ولایتي شورا بیا وایي چې وچکالی د کوکنارو پر کښت چندان اغیز نه لري، ځکه چې د نشې موادو قاچاق کوونکي بزګر د تریاکو کښت ته هڅوي او په مالی برخه کې هم مرستې ورسره کوي. د دې موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
سشکال د لیژو واور او باران ورېدو له امله خلکو ته د وچکالۍ اندېښنې پیدا سوې دي. دغه ډول د اندېښنې هم ورته پیدا سوې دي چې سشکال به له وچکالۍ سره سره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار وکرل سي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې د دولت په واک کې دي هلته بزګرو ژمنه کړې چې کوکنار به نه کړي او د دولت د ځینو امتیازاتو په بدل کې به حلال او قانوني کښت ته مخه کوي.
سږ کال بارانونه ډېر کم وو او هغه بزګرانو چې هغوی کښت کوي امکان دی ولري چې هغوی به د اوبو د نشتون سره مخ وي او په ځینو سیمو کې به نه رسېږي. خو بیا هم هغه سیمو کې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هغه ځای کې کروندګر په پوره هوډ سره دې طرفدار دي چې حلال کښت وکړي او د کوکنارو او د دو کښتو څخه لاس واخلي. هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو په حاکمیت کې دي امکان دی ولري چې کوکنارو کښت سوی په مناطقو کې.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د کوکنارو په کښت کې د کموالي لامل د بدیل کښت پروګرامونه نه دي. خو بیا هم د هلمند د زراعت ریاست وایي چې دوی سږکال د 4000 جریبو ځمکو لپاره اصلاح شوي تخمونه ویشلې دي. د هلمند د زراعت رئیس زلمی الکو وایي دوی هیله لري چې په روان شمسی کال کې به د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راسي.
بدبختانه تر وشش کال د وچکالی احساس کیږي، خو د اوس فصل د پسرلنی فصل دپاره په کافي اندازه اوبه سته. زموږ د دوبو فصلونو دپاره به تابن چې اوبه کمیږي. شش کال به هم انشاءالله موږ د کوکنارو په کمښت کې کموالی ولرو چې تخمینا د 10% څخه به 12%
د هلمند زراعت ریاست ادا کوي چې پروسه شکال هم په دې ولایت کې د کوکنارو کښت په سلو کې 20 لښ سوي وو، خو د احصایې او معلوماتو ادارې د معلوماتو لمخې په 2000 میلادي کال کې د هلمند د کوکنارو کښت په سلو کې 2100 وو. د هلمند ولایت شورا رئیس عطا الله افغان وایي امنیتي وضعیت ته په کتو سره په هلمند کې د کوکنارو کښت په خوا پښان د ډېرېدو په حال کې دی.
په هلمند ولایت کې د کوکنارو کرکیله د تیر په چیر زیاته شوې ده. یو علت د دې امدادی چې په هلمند ولایت کې هغه سیمې چې پراخې دښتې وې، دولتي ځمکې وې، خلکو نیولي غصب کړي او شمسي اندارې باندې ایښي، برمې باندې وهلي، کوکنارې پکښې کرلې دي. بل خبره یې دا ده چې د غټو قاچاقبرو تشویق هم ورسره دی چې هغوی کومک د دهقانانو سره کوي چې تشویق شي او دوی تریاک وکړي.
د احصایه او معلوماتو ادارې د معلوماتو له مخې په 2000 میلادي کال کې د افغانستان په 223,602 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوي و چې 115,580 هکتار ځمکو یې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په هلمند ولایت کې وچکالي او د کوکنارو کښت ډېر سوی دی.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاروان خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په جینو تفریحي ځایونو کې په ښکاره خلکو ته د سګریټو څکولو وړاندیز کیږي. سګریټو ته د بازار موندلو لپاره له بیلابیلو تبلیغاتي لارو کار اخیستل کیږي. له دې لارو چارو څخه یوه هم د لویو لارو پر غاړو رستورانونو کې موټر چلوونکو ته وړیا سګریټ ورکول دي. خو په کابل کې د ودونو په ځینو هوټلونو کې هم د میلمنو لپاره د ډوډۍ خوړلو پر میزونو سګریټ ایښودل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سګریټو لپاره تبلیغ کول د قانون خلاف کار بولي او زیاتوي چې د سګریټو څکول نشئی موادو ته لاره اواروي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
رستورانتونه او پارکونه له هغو ځایونو څخه ګڼل کیږي چې هلته د نشئی موادو او سګریټو د رواجولو او استعمال لپاره اعلانات او تبلیغات کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد هارون وایي چې د سګریټ څکولو عادت نه لري. یو ورځ په کابل ښار کې د باده یو محفل ته ورغلی وو. هلته یې ولیدل چې د هوټل میلمه پالو او شاګردانو تر ډوډۍ خوړلو مخکې څو قطۍ سګریټ د ډوډۍ خوړلو پر میزونو باندې کیښودل او خلکو ته یې وویل چې دا سیګریټ وړیا او دودی لپاره دی.
شپت روسیا دوستای ما بود.
یو شپه می دی و دوست و دو زهم لنور دوستانو سره هوټل ته ورغلی وم. د هوټل شاګردانو پر میزونو یو یو ګرز سیګریټ کښې شودل او ویلې چې دا سیګریټ نه وی راغلی دی. لبد مرغه زموش په هوټلونو کې د دې پر ځای چې مشت جوس یا اوبر اکړي مشت سیګریټ راکوي.
سیګریټ د خنیاد استفاده میکنه مردم.
د وطنونو له هوټلونو پرته د سګریټو جوړولو فابریکې د هغو اعلانونو او پروګرامونو مالی لګښت هم پر خپل غاړه اخلي چې په هغه کې د دې شرکت نوم او نښان ننداري ته وړاندې کیږي. د دې شرکتونو هدف دا دی چې مشتریان او رانیوونکي ډیر شي. آن دا چې دغه ډول اعلانونه د افغانستان په هوایي ډګرونو کې هم لیدل کیږي. د حمد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې یو بیلګه هغه بروډونکي لاسي ګاډۍ یا کراچۍ دي چې د سګریټو جوړولو یو شرکت دی هوایي ډګر ته ورکړي او د سګریټو اعلانونه لورای اور باندې لیدل کیږي. ډاکټر بشیر سروری وایي چې د سګریټو اعلانونه سوانان سګریټو څکولو ته هڅوي چې بیا وروسته هم دا سګریټ د نشئی موادو استعمال ته لاره هواروي.
کې اشتهارات است که در رسانه گذاشته میشه.
یو خو هغه اعلان نه دي چې پر رسانه یو کې خبريږي او بل ډول بیا هغه اعلان نه دي چې د تل لپاره یو ځای پاتوي. د بیلګې په ډول که تاسو په هوایي ډګر کې بارولونکي لاسي ګاډۍ یا کراچۍ وویني نو پر شای د هغه شرکت نشان ست چې سیګریټ جوړوي دا اعلان کېدای شي چې د څو کالو لپاره هلته پاتسي. د سیګریټو اعلان نه د سیګریټو له استعمال سره مستقیمه اړیکه لري او د سیګریټو څکولو د ډیروالي سبب کېږي. په تیر بیا په
نوکی
د سګریټو او تمباکو د ترویج په اړه د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې د سګریټو استعمال د نشوي موادو د استعمال لپاره د لومړي ګام حیثیت لري. په دې اړه د عامه روغتیا وزارت د نشوي موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې د قانون له مخې د سګریټو او تمباکو د خرڅولو او استعمال لپاره اعلانونه او تبلیغات کول ممنوع او جرم بلل کیږي. د دې ریاست تخنیکی معاون عبدالشکور حیدری د افغانستان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د سګریټو او تمباکو لپاره د اعلاناتو او تبلیغاتو خونسی
طالب ما هم چې گزارش نه رسیده
است تر اوسه مشتداسي ورپو نه دی رسیدلې خو د قانون لمخې د تمباکو لپاره اعلانونه او بازار موندنه منه دي په چیرې بیا داسې ځوانانو او نور خلکو ته د سګریټو وړاندیز کول او ډیا ور کول چې هغه د سګریټو څکول عادت نه لري دا کار په بشپړ ډول د قانون خلاف دی په نړۍ کې تسرسوي سرویګان شي چې په نشي موادو باندې دخته کېدول مړی لامل سګریټ څکول دي
سګریټ
د سګریټو او تمباکو لپاره اعلانونه او بازار موندنه په داسې حال کې جرم بلل کیږي چې پورسي دوه کالو کې د نشي موادو قاچاغ کوونکو او خرڅونکو افغانستان ته د نشي موادو د نویو ډولونو راوړلو په لړ کې د کیمیاوي نشي موادو د استعمال لپاره هم لار هواره کړې ده.
ترنو اوریدونکو و هم اوریدل چې په جنو تفریحي ځایونو کې په ښکاره خلکو ته د سګریټو څکولو وړاندیز کیږي.
آیا په هیدلاس آیا په هیدلاس چې نشي مواد د انسان پر تناسلي سیستم څناوړه اغیز لري؟ په دې اړه د ډاکټر ګل اصغر شریفي خبري واورو.
چې کله د شکوي کاغه چرسوي کالکول وی یعنی شراب کا هیروین یا پودر وی کوس د شی په نامه یو مواد راوتی کاغه د اصلي مواد امپیټامین او میټامپیټامین دی په زنانو کې مثلا د اقامت یا شنتوب سبب کیږي بخزو کې د دوی دغه حیز یا کمیشنی بیماری چې د داور کیږي هغه ته هغه مرزونه چې د جنسي مقاربت په نتیجه کې دی یو مریض نه بل مریض تزیل کوي ای وی ایڈز او بل اخر د جنسی کمزورتیا د زر انزالتو بیا زر فارغ دو اتا د شوق د کموالی د شنتو د کینسرونو او ګد محاله ډول باندې د غسلو کیږي.
آیا ابو هیدلاس
درنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو او ری چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان مسولیت لري چې د نشي موادو د زیانونو او حراموالي په برخه کې خلکو ته شریعي احکام بیان کړي. خو دوی پر دولتي چارواکو انتقاد کوي چې د نشي موادو د خرڅونکو په نیولو کې جدي اقدام نه کوي. دا چې د نشي موادو په مخنیوي کې دینی عالمان څه مسولیت لري او تر دې دمه په دې برخه کې څه کړي دي په دې اړه مې د کابل ښار د اومی ناحیه د عالمانو شورا له رئیس مولوی ګل احمد صدیقی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې مختدیان یې د نشئی موادو په برخه کې له دوی سره څه ډول ستونزې شریکوي.
بعضې کسان راځي د ما مقتدیان دي شکایت کوي چې زما زوی مثلا مخدره مواد کرکده شوی ده. بعضې زنانه دي راځي موږ ته شکایت کوي چې زما مثلا زوی ده یا میړه مې ده مخدره موادو باندې روږده. دا مشکلات مخترسی او دا پیغام مګ بیرته وزارت صحت ته می ترسو او دی منابرو دی طریقه خلکو ته رسو چې دا ډیر خطرناک او وژن کی مواد ده چې دینه باید خلک ځان وساتي.
استاس پسیمه کی معتادین ستا یا د نشي مواد خرڅون کیستا
شتا موږ ساحه کې و منا هي کی چې زو سیګم معتادین شتا حتی دسی کسان هم شته چالته دیدی مخدره مواد او زمينه ورته برابرې او اغه ځایونه مشخص دي دولت ته معلوم ده او دولت هیڅ اقدام نه کوي. یو حواله ورته نیولې ده اغه کرا ورکی مثلا تی راوړي پودران زی مغزنه اخلي او پنور باندې خرڅې او مثلا د موټر غلا کورونه باندې چاوړي د جماعتونو غلا کوي فرشونه غلا کوي مثلا لاسپیکر دا بیتری دی دغه شان دغه ټول هم دغه پودریان دي او دا مشخص کړی دي چې حالت دوی ته برابرې راوړي د زمينه ورته مساعده ای بیا هغه باندې خرڅې.
په دې اړه تاسو تر اوسه پورې څه اقدام کړی؟ تاسو په دې اړه له دولت سره خبرې کړي د سیمې له خلکو سره هم خبرې کړي څه مو کړي؟
مو خپل غږ جکړای ده د منابرو له طریقې خلکو ته مرسته ولیده او دولت ته ویلي دي چې دغه ځای ده دغه ولیده اما دولت علنی او د عملی اقدام نکي. نو دا مشکلات تل تشته چې یو مشخصه کړي د شان ورته برابرۍ د ټول خلکو ته ویل دي چې د غزای کې دغه مشکلات دي، اما دولت پوره اقدام نکي. د سې اقدام چې هغه مطلق لمن زوي سي، د سې حالت راغلی چې د اوزي امر ته اختار ورکړي چې موږ طرف تران شي.
تاسو ویل شو حکومت اقدام نکي یا نشي کولای، علت څه ده؟
علت ضعف په دولت کې ده، فساد ده. لکه همدغه کړی امر د اوزي ته پیسې ورکي، جنایي ته پیسې ورکي، امر د کشف ته پیسې ورکي. چې پیسې ورکي نو هغه خو یې سب نشي ویلی کنه. هغه یو امر چې اقدام یې وکړ چې دا باید له منځه ویسي، پورتنی کړی چې هغه مفسد کړی دی په دولت کې، هغه راغی ورور هغه امر د اوزي بدل کړ، بل چیرته ولېږل، بل امر د اوزي را ولېږل.
ملای مامان دی جماعتونه چې دی هغوی هم ډیر اختیار لري، یعنی ډیر تقریبا ډیر خلک ولس ټول له دوی سره ولاړ وي. تاسو دا د ولس په مرسته یا د خلکو په مرسته یا د وکیلانو په مرسته ونه کړای شوای چې اقلن دغه د خرڅلاو سیمه یا د نشي موادو د استعمال سیمه له خپلې سیمې څخه بلې خواته انتقال کړي؟
موږ یو شورا لرو الحمدلله، خو منظم عمل ته د وکیلانو سره، خو مشکلات په وکیلانو کم شته. بعضې وکیلانو کې چې دا زمینه هغوی هم ورته برابرۍ، او بعضی وکیلان چې پاک دي او ښه کار کوي هغه کار ته نه پرېږدي. نو وکیلانو هم دا راته ویلې چې مولوي صاحب د دې مخه حکومت نشي نیوای، نو ما تاسو څنګه یې ونیسو؟ حتی د همدغې دولت کسان ځي موټر رینجر د هغې ځینه مواد مخدر اخلي او ځي بسته حوزې ته یې اختار ورکړی. که چیرې حکومت اقدام وکړي، له عملي زورواکې له منځه ویسي او دغه مراکز دوی له منځه ویسي، نور به مخدره مواد له کومه سي؟ او نو تو خدای حکومت هم دسي، نظام هم دسي. حکومت خو دې ته وایي چې حکومت دې د هغې مخ ونیسي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. دا بیده دا مسؤولیت دولت ده، دا د ما نه ده چې زه یې دلاسه ونیسم. نو هغه چې د موږ رسالت ده، هغه وجیبه ده، هغه رسالت موږ خپل رسولی ده چې هغه ابلاغ ده. ابلاغ موږ کړی ده چې دولت دغه ځای کې دغه فساد ده، دغه فساد ده، دغه فساد ده، د دې مخنیوی وکړه. وزارت پې خبر ده، ټول کړی پې خبر دي، ولې مخنیوی نشو کوی؟ په دې نه معلومیږي چې دولت ورسره ده، د هغه مفسد کړی ورسره دي، هغه فساد پیشه خلک ورسره دي.
د ملای مامانو د جماعتونو یا د علماو رول مخدره موادو په د قاچاق په مخنیوي کې، د خرڅلاو په مخنیوي کې، یا د اعتیاد باندې د اختر کېدلو په مخنیوي کې څه ده؟
علماو د منابرو د طریقه او د رسنیو د طریقه د خلکو تم رسولي د دې هغه مجرات چې خلکو ته لري مخدره مواد دم د شریعت برانا کې خلکو تم رسولی دي چې دا دومره ضرر لرسي او الله تعالی دا منع کړی، پیغمبر منع کړی. نه یوازې چې د دې سکل هغه تاجر چې دا کار کوي مخدره مواد تجارت کوي، دا پیسې هم حرام دي، تجارت هم حرام ده. دغه ټول موږ خلکو ته رسولی دي، هغه واجبه او رسالت هم ادا کړی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې واردی. د فراه ولایت اوسیدونکو غلام سخی وایي چې ل خپل نازوان انډیوالانو سره د ناشتې ولاړې ل عمل موتات سوی دی. دی وایي که څه هم انډیوالان مې په هیدل چې د نشي مواد سړی موتادوي او زه هم موتات سویم، خو ماته یې نه ویل. یو وخت پوسوم چې زه ډیر مخکې لا موتات سویم. دا چې غلام سخی د نشي ل عمل نور ل څه ډول سنځو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار سره د زړه خواله کړې ده.
دا دغه دوستانو انډیوالانو سره چې دوی عملیان و، زموږ رابطه هم ورسره پیدا شوه. د خپل ساتیری د پاره مونږ د دوی سره ناس اوس کول به موږ نه معتادان کیږو، ولی ورور موږ معتادان و، موږ نه خبر هغه نه راته ویل سبب تر موږ به تاری سوزال. کلونه کلونه تیر شوه، بالا هر لار پر موږ ودرېدله. د دوست کرتلل مېلمستیا دغه اجتماعي ولاړو ناسته د هغې زموږ پاتې سو. دغه لوی اختر خوشحالي راله. دغه زما کور یا زما اولاد بې پلاره و، زه دغه کور ته یعنی ما زړه ونه کوي سره اسم. خو یو وخت څوک راپسې راغی چې زه رالم پسه یې حلال کړی دی، دوی باندې راټول دي، وایي ته راسه بابا غوښې موتا کباب کو. زه دا دوو زامنو وړی یم پر هغه اور پر هغه ځای کښېنولی یم، دوی ما سره ناست دي، غوښې مو کبابولې. یو مسكين راغی مسكين چې راغی دا ورې راته ویل چې ما ته یو خیر خیرات راکا زما زوی ولاړ سو دا ورته چې ته څه خیر خیرات غواړې مګ پر ما خیر خیرات نه کیږي زه دو اندر ودرې له نظر مې کم وو د خدای د رضا لپاره یو شی نه ورکوئ چې زما حافظه مې ګر سره ړنده وه زه ګر سره په تاریکي کې وم نو زوی مې په یو پلاستیک یو داسې شی راویست له خدای په رضا هغه مسلمان ته یې ونیوله ویل واخه دا هم په وسه ده زه ورته ګورم چې ته ولې ورکوي هغه راته وخندل ویل پلاره خدای په رضا ورکوو مګر د دې څه کمیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی یې زاړي خو میرمن یې نسته. دا چې میرمن به یې چیرې وي اصل کې صد صد او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر له کومه شو حاجي صاحب ستاسو له لاسه م چا خیر لیدلی
ونې خدای دې خیر کې.
څه پیښه ده؟
ډېره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
سمه خبره وکړه څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوی دی؟
بیرته په همغه مردار عمل اخته شوه.
په کوم مردار عمل؟
بیا یې روین شروع کړل.
څه شی بیا یې روین شروع کړل؟
نو تا خو علاج وکړه بیا څنګه ایروین شروع کړه؟
یو وار نه درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده. خپل ایروین وایي د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه یو څو ورځې یې دلته راوله فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی موږ به یو چاره وکړو.
او زویه ته اندېښنه مه کوه موږ به یو چاره وکړو.
اره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم. یوازې د دې په غم کې نه یم. وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کیږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقي په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم.
خیر دی بچی ته یې راوله دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده راولمې خو تاسې به ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه دا ځل موږ پام ورباندې کوو انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده دا یوه موقع بل هم ورکوم خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. خزه وا خزه چیری
سوای دادی دلته یما
آل تعلق جاری او ته دلته په غوجل کې ناشته ته اصلا دلته څه کوي؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شي نو ما وای لګوچ واخه برا واخلم او دیګ به په پوخکم.
نو په غوجل کې کله واخشته؟
ما وای چې لګوچ واخه به پاتی.
دروغ مراته وای رښتیا وای دلته څه کوي؟
ما خو درته وویل چې په وخو پسې راغلم.
د په خور کې کڅوړه د څه شي ده؟ ته ودرېږه زه یې وګورم.
ټیکې اته یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دی؟
په څه شي پوښوې؟
یعنی ته نه خبره؟ بل ورته وګوره دا څه شی دی. ته بیا ایروین شروع کړی دی ته شرم نه لرې؟
بس یو دود می وه ډیر نه.
دروغ مه وایه ایروین یو دود او لاس دود نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دود دی وهله. ته څنګه مور یا هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې؟
خیر دی بیا نه څه کوم.
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ خو ستا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم.
بس بس نور دی یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې وعده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم خو بیرته هغه ته او هغه د ایروین دي دغسې نه ده؟
هو داسې ده.
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډري شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي.
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې.
خیر دی دا سل مې وبکه بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچان.
وي خدایا ژوند مې تباه شو. دیخم لڑلو نشو خوزما کور تباک
بس دای نور دی جڑا زای ننیسی کول زن نپوی دی ورستا خو ڈاکترانو پوکڑی تو زل دی علاج وشو
زنیشتر هم چه گناه گارایم ما خپل کور پا خپلا خراب که ور ور بچیان می پلوی لاستان آره تواچه ور
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو